چگونه میبینید افغانستان؟
سیاست بگونی میبینم که سر تا سر دروغ است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
دوستانو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت دغه اعلان هرکلی کړی چې وایي اقدامونه یې محدود کړي او پر ځای د عمري بند سزا خصولې ده. خو نور رپورټونه ملرو پایل خبر نکو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرته کی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ولسمشر غنی د هند نوی ولسمشر رامنات کویند ته د هغه د انتخاب لقب له مبارکي ویلې ده. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې ویل چې ګورو به. د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي. تما د چې نوې سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخې خاغلی ټرمپ له پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال ویل د داعش پر ضد جګړه خروانه ده او زیاته کړې چې دا ډله به ډېر سر لبخو وغورسي کی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رام ناث کوئند ته د هغه د انتخاب لقب له مبارکي ویلې. کوئند چې د هند ټولنې د بیوزله طبقې څخه د پنځشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه د زورګونو وکیلانو درایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. ارګ په خبر پاڼه کې وی چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال خاغلی کوئند او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده. په ننګرهار کې سرحدي پولیس چارواکي وایي چې په مومندري ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې ده. ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومند پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د نشه یي موادو یو قاچاقبر غوښتل د هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړي چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ د هغو پر استوګنځي چاپه ووهله. خو ښاغلي مومند زیاته کړه چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جمعات درغونې د چارو د پیلیدو خبر ورکړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوي په دې مناسبت پرون په مرکز مهترلام کې د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري، والی عبدالجبار نعیمی او نور چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. خغلی ځواک د کلا د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوې وه چې د وروسته د کورنیو جنګونو او همدارنګ د وخت په تیریدو سره دغه کلا زیانمنه شوې وه.
ښاغلی ځواک وایي دا تاریخي کلا به له بیا رغونې وروسته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د جرمني او ترکیه ترمنس لفظي شخړه ته ود شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمر ګابریل په یو ورخیز چلند تورن کړ. وی ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د غواخ ویرول لارې نه بلکې د نړیوالو منل شو اصول پر بنسټ پر مخ لای شي. پرون لدې مخکې ګابریل ویلی چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوې پانګونې بیا وسیلي او سوداګري له ترکیه څخه د خپل پانګو ایستلو ته وهڅول. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د خپل اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني اتباع هم ونیول شي. په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر سټوندر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي. خو جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سې شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې د شتونتر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. په پام کې ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. په ازبکستان کې د دې ټولنې فعالیت په 2018 کال کې بند شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي رادیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپای ټولنې چارواکو سره په خپله کتنه کې ومنل چې د دې سازمان هیئت په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي. ښاغلی سویردلو ویل چې د بشري حقوقو د څار ټولنه له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ لپاره د ازبکستان د تیاری هر کله کوي ولدي هواد څخه غواړي چې د بشري حقوقو د وضعیت د خګنې په برخه کې چې دي اقدامات وکړي. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشه یي موادو وسلو او د هکولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. د وای د عدلی وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کړي. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکونکي دا کړی چې د ګروپ سره باندې څلوي اکثر پلورونکي لرل او غیر قانوني مواد یې له دولکو پر زیاتو مشتریانو پلورلي. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې یوازې د ځانګړي سافټویر په وسیله کارول کیږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دې وی پاڼې خپل کارونکو ته اجازه ورکوله چې د هیروینو په ګډون مخدره مواد او پلوري په دې توګه په متحده ایالاتو کې د نشه یي مواد د استعمال لپاره اختیار سره یې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړ شوې هغې لایحې هر کله کې چې د هیواد په محکمو کې د اعدام سزا او د اعدام د سزا حکم محدودوي. همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په دې ولایت کې عملیات خروان دي او وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په نورستان کې بیا د افغان حکومت د هغه هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوې و چې هڅه کوي خپلې اوبه کنټرول کړي او د بندونو او سربندونو په جوړولو سره په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او شبکه رامنځته کړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې په تخار کې بیا د هغه ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د امو د سیند په غاړه پرتې دي چې د امو سیند یې مځکې وړي دي او همدارنګه هر کال دوی ته زیان اړوي. دوی د مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. په بلوچستان ایالت کې د هزاره ټبرو شیعه مسلمانانو پر ضد له روان تاوتریخوالي مو هم خبرو او د جرمني او ترکیې ترمنځ د تودې شوې لفظي شخړې حال هم درکو. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ماشومانو د حقونو پروګرامونه هم له یاده مباسه. دا د ساده راډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړې شوې هغې لایحې هر کله کړي چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. د افغانستان د عدلي وزیر پرون وویل د هغې لایحې مسوده ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوې چې له مخې د عمري بند په سزا کې زیاتوالی راځي او د اعدام حکم محدودیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په قوانینو کې د اعدام حکم په بشپړه توګه له منځه یوسي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نړیوالې بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلیې وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د نړیوالې بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمېر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د نړیوالې بخښنې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو هوریه مصدق ازادۍ رادیو ته ویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوالې بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډیر حد پورې کمشت راغل دا یو ډیر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي. ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوي لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمري بند موده له 10 کلونو څخه 150 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. ښاغلی انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه ده تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي د حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د نړیوالې بښنې د سازمان د افغانستان د برخې څیړونکې میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په عملیاتو کې په دې ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان وژلي. دوی همدارنګه خپل لوري ته هم د مرجوبلي او قتل تاییدوي، خو وایي چې ځینې سیمې نیولې دي او هلته یې د نوو پوستو په جوړولو اقدام کړی دی. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکوي.
د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د مشال په نوم دغه پوځي عملیات یو ونی وړاندې پیل شوی دی، چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو ته په کښې کې مرګ ژوبل اړولې. د دغه ولایت د والي ویان خالد بهار نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روانو تیرو دوو ورځو کې هم د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې د یو طالب کمانډر په ګډون څوارلس وسلوال طالبان وژلي او وی نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې ګڼ شمیر سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړي وایي د یاد عملیاتو پر مهال و افغان سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د انډړو په ولسوالۍ کې دغه عملیاتو دوه ورځې او دوه شپې دوام وکړ. دغه د پدغلاندې کلي کې رتان میرازدار د جنبلي عبدالرحیم کلی او د ابراهیم خیل په کلي کې د تصفیهي عملیات چې په دې کښې د دښمن څوارلس نفره مړو او اووه نفره یې زخمیان دي، چې په دغه مړیو کې د احمدي په نامه د طالبانو یو سر ګروپ ده چې دا د ملامنان د ډلې کس وو. دا هم په علاقت باندې رسېدلی ده چې په دغه کښې بدبختانه زمونږ اووه نفره امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي او څلور نفره زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو په روانو عملیاتو کې د درویشت وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. له دې سره د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست مصطفی معیار ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو یې تصفیه کړي نوي امنیتي پوستې یې ځای پر ځای په کښې کې کړي دي، او په خبره چې وسلوالو طالبانو ته به بیا په دغه سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی معیار وایي
دقیق مرکز نه چې په تیرو وختو کښې سره د تهدید د دښمن لاندې وو، په هغه وخت کښې پوسته اجاد شوې ده. هغه پوسته له اوس نور هم تقویه شوله، بېرته آماده شوله د دې لپاره چې دوی اوس کور هغه دي چې مخکې د دښمن هغه استقامت وو، د دښمن تګ راتګ لاره وه، یا دښمن حملات پرې کوله، په خپل حال دي ولې په لوړو وزاراتو باندې په لوړو سلاحو تجهیزاتو باندې او په ډېر پرسنل سره تقویه شوله.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې ورځ تر بلې د مسؤلینو په خبره د جګړې ډګر په کښې کې تودېږي، خو چارواکي مصروفه دي چې حالات کنټرول کړي او طالبان وځفي.
د نورستان یو شمیر قومي مشرانو، دیني عالمانو او چارواکو د افغانستان د اوبو د تنظیم او د ولسمشر غني د پراختیایي پروګرامونو پر خلاف چې ایراني چارواکو کومې څرګندونې کړي غندلې دي، او دوی د ولسمشر غني له هغه هڅو ملاتړ څرګند کړی چې غواړي په افغانستان کې د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات وکړي. روح الله نوري له سیمې تفصیل راکوي.
د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل الله د هر شي د ژوندۍ ساتلو د پاره وبو پیدا کړی دی. موږ حق لرو چې د الله دغه نعمت څخه د وطن د روخانه کولو او خیرازه کولو د پاره ګټه واخلو. هغه وویل پاکستان او ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل وساتي، افغانان پکې ووژل شي او لوبو څخه ګټه خستنې ته اوزګار نشي.
کم خبر چې رئیس جمهور ایران کوي، ځان ته مسلمان ملک هم وایي، په مسلمانۍ دعوا هم لري، او دا غیر قانوني وینا ده او موږ سخت غندنه کوو. زه د ولوس په نمایندګۍ د حکومت سره ملاتړ اعلانوم تر څو پورې چې زموږ ساه په وجود کې وي، نو موږ به مبارزه کوو ان شاء الله.
په نورستان کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی عبدالشکور پشهی وویل
ایران د رئیس جمهور د سرګردانو او د اصفهان استاد په ولسی جرګه کې حمید رضا ډیر بے شرمانه سرګندونه کړې دي چې په افغانستان کې منګ اشرف غنی ته د څه فکر وکاو چې هغه به هیڅ نشي کولای، هغه بانګ جهانی کې تجربه لري، هغه همسایه مملکتونه چې کم ضعف نقطې لري هغه په نخښه کړې دي، په هغه فشار راوړی دی. په افغانستان کې باید د جنگ تنور ګرم وساتو تر څو وکولای شو چې هغه خپل غوښتنې حکومت باندې قبول کړي، او افغانستان کې چې هغه چیرې موږ ته ژمنې منابع دي هغه تقویه کړو تر څو دغه نظام رانسکور کړي، دغه ارمان به دی ګور ته ویسي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل الله پاک چاته د سرو زرو، چاته د قیمتي کانو، چاته د تیلو، چاته د اوبو او چاته هم نور قدرتی زیرمې ورکړي دي. هر هیواد له خدای ورکړو زیرمو څخه د استفادې کولو حق لري. هیڅوک نشي کولای چې کوم هیواد له یاد حق څخه محروم کړي،
او دا هم څوک نشي ویلی چې په افغانستان کې د اوبو سرچشمې دي، راځه چې دا د افغانستان اوبه تاراج کړو. افغانستان او بد افغانستان ملکیت دی. خدا چې ستا د فائدې د پاره افغانستان وران کی، افغانستان په تشنج اخته کی، افغانستان په بدبختی اخته کی، و د دې د پاره چې د افغانستان وبو می پکار دی، دا نو نه بین المللي منطق لري، نه اسلامي منطق لري، نه بشري منطق لري.
والی ویل د نورستان ولسونه د ولسمشر لټولو پراختیایي او اصلاحي پروګرامونو څخه ملاتړ کوي.
د نورستان ولسونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د هغه پلانونو نه چې د وبو مورید کی لري کلک ملاتړ.
والی له هغه کسانو چې د ملي ګټو په ځای شخصي او یا هم د ګوندیو ګټو ته لومړیتوب ورکوي، وغوښتل چې نور باید په خپل خلکو رحم وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي.
که په نورستان کې خلک د افغان حکومت په ځنګړې توګه د ولسمشر اشرف غنی د هغه هڅو ستاینه کوي چې غواړي د افغانستان د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات او هڅې وکړي، بندونه جوړ کړي، او په دې برخه کې د ایرانی چارواکو څرګندونې د نورستان خلکو غندلي. په تخار کې بیا د ماورای کوکشه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د موسین تحکیماتو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله هر کال د دوی سلګونه جریبه زراعتي مځکې همدارنګه طبیعي ځنګلونه دا مو سند ویجاړوي او خلکو ته مالی او نور زیانونه اوړي. دوی ویل څو کلن رئیس حکومت له دوی سره د مو د سند تحقیقاتو په برخه کې ژمنې کړي، خو تر اوسه پورې د غژمنې نه دی عملي شوی. اجمل آریان له سیمې له نور تفصیل سره.
د تخار وو ولسوالۍ لکه رستاق، چاب، ینګی قلعه، دشتی قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د ماورای کوکچه ولسوالۍ په نوم یادیږي، او دغه ولسوالۍ د تالقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ ځنګلونه د امو سیند د اوبو د کچې لوړوالی کابله د سین په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن وسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه ځنګلونه او باغونه د امو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي، خو دولت تر اوسه پورې د امو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی، موږ له دولت څخه غواړو چې د آمو سیند تحکیماتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبی زاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې د آمو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی.
همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم میتونم ادعا بکنم که بیش
د آمو سیند کابو زموږ ډیر زره جربه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده، او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده، او ان سرحدي نښې او نښانې هم لمنځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار یې پیل کړی دی.
اعتراض مردم در مورد تحکیمات دریا درست و بجا است، اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو، خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګې قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډیر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي، نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستان ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. اوس په دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي، رضوان مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه خپل امنیتي ټیم سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ غونډې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي امنیتي سلاحکارانو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د راتلونکي او په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ څومره په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله او په زیاته بیه تمامیدونکي حضور ته ژمن دی خبرې او بحثونه وکړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي واک ته له رسیدو وروسته ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ څه ویلي، خو د افغانستان جګړې او دا چې دا هیواد په څه ډول باثباته او د طالبانو تحرک کنټرول شي، سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو کې ویشلې دي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د چهارشنبه په غونډه کې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې تګلارې په اړه وروستي بحثونه وشول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په داسې وخت کې چې پنټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د جزئیاتو د اعلانولو په حال کې دی، د دې ځنډیدلې پرېکړې په اړه پوښتنې پورته کېږي چې آیا د افغانستان پر 14 کلنې جګړې به د اضافي سرتیرو د استولو پرېکړه څه اغیز ولري او که نه. واشنگتن ټایمز زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتژۍ په باب معلومات ورکړل. د مقالې لیکوال وایي د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پوځي چارواکي له 2 اونیو را په دیخوا د افغانستان د جګړې پر پرمختګونو بحثونه کوي چې معلومه کړي د 3 اونیو تر 5000 اضافي سرتیرو په شمول څومره پوځي ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره پکار دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد ښځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په استناد لیکي د تیر کال په مقایسه نن په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي د زیاتو ښځو ژوند اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ښځو ترڅنګ ماشومان هم هر کال د افغانستان د جګړې د ملکي قربانیانو یو لویه برخه جوړوي. هیومن رایټس واچ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د شمیرو له مخې وایي چې د روان 2001 کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 104 ښځې وژل شوي او 402 ژوبل شوي دي، چې دا شمېره د تیر 2016 کال د همدې وخت په مقایسه د ښځو په مرګ ژوبله کې 23% کې لوړوالی ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي اکثره وژل شوي او ټپي ښځې د هغو بریدونو قربانیان دي چې طالبان او یا نورې وسلوالې ډلې د افغان دولت پر تأسیساتو کوي.
پا په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیعه مسلمانانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. هزاره ډیموکراټیک ګوند پر هزاره د وروستیو تروریستي بریدونو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غواړي چې د دوی پر خلکو برید کوونکي وسلوال په ښارونو کې اوسیږي او باید په ضد عملیات وکړي.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیعهګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پرله پسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
دهشتگردی فرق پرستی
مرداباد
دهشتگردوں کا ایک علاج
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي رادیو ته وویل چې پر هزاره او حمله په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وايي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکام شوي دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځه لس کال کیږي چې د دهشتګردي جاری ده. پولیس اف سی او ګرد سکیورټي ادارې دي دا چې د مشت تحفظ لپاره دا ناکام شوي دي. دا دوم بار دي چې په زنان باندې حمله شوی ده او دا د ګرد چې دا د دې لپاره چې مشته نفرت پیدا کی پښتون او بلوچ پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کی.
د هزاره محصلینو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصلینو د اتحادیه او مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران محصلین تجاران ماشومان او ښځې په بسونو کاروباري مارکیټونو او پوهنتونونو کې په بې دردۍ ووژل سول خو مرتکبین لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات تنه کیږي.
هزاره قوم کې نهته بے گناہ بچو
د هزاره قوم بے گناہ بچل بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې ورسته ووجل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوي. آیا د مملکت یو اوس هم نویني چې مش څوک وژني؟ مشته د بلابلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلی راکړل سوي او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په شهرونو کې د آزادو ګرځیدونکو ترهګرو په ضد نسی کېدای؟ پر هزاره توکم شیګانو د ورسته کلونو تر حملو ورسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتې دوه لوی سیمې هزاره ټاون او مریاباد کلا بندې سوي او پر لوی لارویو ملیشه سرتیری د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند یې په کوټه کې ډیر تریخ سوی دی.
عبدالواحد هزاره مریاباد خواتم سکیورټي درسې چې موږ په جیل بندې او هزاره ټاون کې موږ په جیل کې بند چې بازار ته وځي خامخا خلک بیریږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیریږي ته خامخا بیریږي چې بیا یو جمپ راځي د سړی شاته راځي ته مخته ځي بس د هیڅ معلومیږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس ولاړ شو.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو ځان وژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا دوه سوه کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبې په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تیر جون میاشت که هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول دوه هزاره ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوسم ل آیا په هیګې لړۍ څخه یو بل رپورت چې اسمت ساروانی دروري.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این اے وپیژندل چې ماشو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این اے په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این اې د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این اې معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د سپیشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم همداراز وایي چې دوې ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
دوستانو وړاندې په خپرونه کې د ترکیې او جرمني ترمنځ په وروستۍ توده شوې لفظي شخړه ریپورت لرو. همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه او کور کلی پروګرامونه هم درته وړاندې کوو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر ترامپ پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوي ولسمشر رام ناث کوویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. کوویند چې د هند ټولنې د بېوزلې طبقې څخه دی، د پنجشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د هندوستان د ولسمشر په توګه غوره شو. په ننګرهار کې سرحدي چارواکي وایي چې د مومندرې په ولسوالۍ کې 15 خلتې هیروین نیولې دي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې د چارو د پیډدو خبر ورکړي. د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګابریل په یو ورخیز چلند تورن کړ. او په پام کې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږ کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره اوس پاکستان ته ولاړ شي. نو سنت تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2-6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لارې بیا چې هر چیرې تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده. اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی پروګرام خپور شي، د دې خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه توده شوې. ترکیه پرون ویل چې له جرمني سره دوه اړخیزې اړیکې د ګواښونو لارې نه شي ټینګېدای. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د دې هیواد د شرکتونو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوري. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیکمار ګابریل په یو ارخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د ګواښ او ویرولو لارې نه، بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مختللای شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلي و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوی پانګونې بیا وڅېړي او سوداګری له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای.
Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen.
Zada imkan nevinam chi mugba de Germany de hukumat patoga pa Turkiya ke de Germany shirkatuno de pangawuno zamanat ta dawam warklu zaka halta de siyasi dalailo par bansat de preklo guakhuna shta.
Wie gesagt schon erfolgt sind.
په ترکیه کې د خلکو د نیولو لروانه لړۍ ورسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناتو د دوو متحدانو جرمني او ترکیه اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې ورسته ترنګلی شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیټر شټیوټنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو قطار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمنی او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمنی دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، او بده ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند نشونی دی. د اوبو د ارزښت پاکله دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمسخې پوښتو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد دی. نوموړی په پیل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بیرنګه، بی بویا او بی خونده مایع ده چې د بدن 15% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټر کیږي او د ماشومانو چې د شپږو نه تر 15 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې تر سره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه ښودلې ده چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنی ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی، پاغه کې د سیراغلی چې په هرو 25 کورنۍ و یو د اوبو نقطه یا یو د اوبو ځای یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره اوبه برابروي.
څنګه بیا د پاکې اوبو سرچینې کومې وته ویلې سو؟
پاکې اوبو سرچینې په خاریاتو کې خو اکثر دغه پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللي دي او یا غا عمومي نل دي. تر څنګه بل د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي لمر یا د تیل په واسطه کارول کیږي او بره استل کیږي. او بل دا چې خوندي څا یا کیندل شوی خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثر څاګانې وسل کیږي خو هغه غا خوندي ده چې د حیواناتو ورته ګورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورته ګورته اسانه نوي سری پوخوي کمی وب چې رئیسل کیږي ورس خاغه باقی منده وب برته دي تاسو ساته نور تلیږي خاورې او خاشاک او چټلې شوخا چې دیغه په دې څا کې نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر برته په منظمه توګه باندې بنديږي. یعنی دا دی وی خوندي څا خصوصیت.
بله، او په لوخو کې چې وب ساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري؟
دغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي، ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې وب په کیمیا ویلي حساب باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزې لامل شي. کله چې دوی پوخ لري سورینی کم کنجه خاورې وغرد پکې ونلګي او کله چې ورنوبره خستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی سره ونی شي په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکه ولري چې دغه پوستور نه دوبه راوغسل شي او کله چې د وبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید وبو ملوسي شي وي دی هغه باید ایستوا چول شي او دغه لوخه د بلزل ډکېدو مخ کې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینزل شي په شګو صابون هر څه چې د لاسرسي وړ پاک سوتره شي.
په کلیو کې معمولا دومره سنتیا وینوی هلته د پاک اوبو د ساتل لپاره کلیوالي طریقې شته څنګه؟
په کلیوالو کې یو خبر ډیر عام شوی دی کله چې اوبو و ملاقه وي نو هغه اوبو پاک دي. خدا اصلا د سینه ده د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دې ویلو او د دې کانالونو دا اوبو ټولي خوندي اوبو نه دي. حتی د چینی اوبو کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغي کې حیوانات د خاورې خوشاک ورنولګي دا هم خوندي او پاک اوبو نه دي. ځکه ډیر کلیوال وي چې دا اوبو خو د چینی را خټيږي او دندل تزه پزه د پاکت خدا او پاک نه دي نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه ریوا چی وي د ډیره خلک استعمالي او پاغي باندې او پاکيږي خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی او بوې شول دي چې او به تر هغه وخت پوري وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي یعنی سمي وخټيږي او د غین ورسته باید تدریونه تر 15 د خو پوري پات شي ځکه بازي میکروبونه دسی دي چې هغه د حرارت د درجه تر څنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د اوبو په ایشول سره ډیرې بکتریاوي سي خودل دي پاغي طریقې کې د سکیږي چې اوبو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل یو مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخامه پوري کول شي پاکي وبم ته راکړي خو که باراني ورزي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ورنه دی او د کشیر ته پاسمان کې ورزي نو به تر دوه درې ورځې باید پوري دا کې خودل شي بل د کلورین محلول په واسطه د وو پاکول لشي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې د لاسرسي وړ شي په مایع شکل لام چنن د ګولې په شکل پیدا کیږي اغه دې لپاره چې لسو لیټرو شل لیټرو لوخي دی اغه دې لپاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کېشته د کچیر د لس لیټرو وبې نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټرو وبې نو کم اندازه کلورین واچول شي بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چی
نڅنګ کی
اوله طبقه به دي جوړي
دویم
په دسی یو درې طبقه ای لوخي کی
ښه
یو درې طبقه ای لوخي کی چې اوله طبقه ای واړو واړو غټي ور پسې به خټي او درېمه طبقه ای شګي
خټم پدې کی خاورا
خاورا د استعمال طریقه په دې ډول کله چې وب پاوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شي نه چې پکې یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیسته کار کوي د دینه باکتریا او سپورونه دا شي نه نتیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی دریمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وب می تم رڼی کوي کلیدلی می په شګه کې چې کومي وي هغه ډیر رڼی طبيعي فلټر دی دا تر دې ورسې چې وب موږ ته دریمه طبقه نه راتوي شولې بیا دا موږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر اغه کوم باقی خټو یا شګن چې کوم زرات کې پاتې دی اغه تینشین شي یا کینی پلوخه کې او د سرو به دی او د سمال پوسته فلټر شي او دغه نورسته وسو
فکر نه کوئ چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانه دی ایشاولو د زګه کلو کې خلرګي مسانه باندې پیدا کیږي کشیر د لرګو استون زینو المرخو مفته د ټولو شي نه
کله چې وب وې شاول سي اغه کوم مفيده مواد په طبي توګه په وبو کې دي اغه لمن ځنه دي
وبو په ترکیب کې ډیره وخت مفيده مواد ني اغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وب جوړي دوی پکې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په وبو کې ور اضافه کیږي خو په طبي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر دادي چې د چيني وب چې بوټو د منځنه راتیریږي نو د کې ډېری غټي دي د هغه غټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خاصه کوم شومان یوزل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناسته پیدا کیږي متکرر ناسناسته پیدا کیږي چې هغه ناسناسته دي سبب کیږي چې هغه مشوم خه رښتونه کی خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کی کیونی شویلې او د کلمو مختلف ستونزې ورته پیدا
شي که په عمومي ډول وایې ک پاک یو بونه تخلي سي کوم سي ستونزې را مسته کې د لسی هغه ډېری زیاتې جديدي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مختاغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې زیان نسی او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ودی لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالي همدارنګه اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه
اکثره کسان ترغو پوري چې تګی نسی او بنسکي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سې سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي دغه طرف ته دغه تمایل زیاتیږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیکیږي وایي چې ته اوبو وڅکا خو زه دا خبره کوم چې باید د اوبو اخیستلو عادت مونږ خپل جوړ کړو کله چې یو شی زمونږ عادت شي یا د اوبو خوړلو یا څښلو نو هغه وخت کې به مونږ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت زمونږ 8 ګلاسه دي یا 2 لیټره
د لویانو لپاره داسې کسان ستاسو 2 ګلاسه هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دوی اذان ورسره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسئ
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت په اړه د ډاکټر راز محمد خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
افغانستان دې د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دي که زکور که ناس هو وخت خلاصو
دې مېرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې د غم غلطه بولو لپاره په میله راغلی. نظر څه ډول میله او تفریح په رواني لحاظ انسان ته خوښي او آرامښت بخلی شي.
اوس دا زه دلته ناست یم خپلوان د قومي د ګرد راځي چار طرفه کښېني تر مازدیګر ماعصاب آرامي تب خوښېږي جګر خونې مې بېخي چې کوره زه میریمي.
نن په همدې اکله غږیږو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو روانشناسان وایي میله تفریح او ساتیری هر وخت په تیر بیا چې خوابدی او خفایو په رواني لحاظ ډیره ګټه لري. خو په دې وروستیو کې اکثره کسان وایي دا چې خوشحاله نه دي نو میلې ته هم نه ځي. حال دا چې دا مناسب کار ځکه نه دی چې خپل وخت خوښ تیر نه کړي، روحي مشکلات یې ورځ تر بلې نور هم زیاتیږي. په پیل کې یو تن دوکاندار نسیم چې سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاري وایي چې په دې وروستیو کې له میلې نه د پخوا په څیر خوند نشي اخیستلی.
زه خپله دغه رقم یم، بس دغه خپل دوکان ته راسم سړي زړه نه خوشحاله، میله هم خوند نه کوي. تجارې درب دروبې نو ولاکه یا د انډوالو سره میله خوند کوي یا د دوست سره خوند کوي، چار دی ولاړ سي بس میله خیر نه سي. مسبه
میله او تفریح کله به خو د ساتیری او سیل لپاره وي، له بل پلوه روغتیا ته هم ډیره ضرور ده. د کابل اوسیدونکي مریم د خپل خور پاکله وایي چې د ژوند ناخوالو ظلمت کړی، اوس ټوله ورځ په کور کې یوازې ناسته وي ځکه خو یې وزن ډیر شوی دی.
کور کې ناز ده، خېټه یې پړسېدلی، فشار یې جګ، حالات خراب. زه ورته وایم خورې ته دلته څه کوې چې درسته ورځ کور کې ناستې؟ راځه باغ کې وګرځه، دا ګلانو قات کې چمنو کې وګرځه چې د تا سات تیر شي، د تا فشار ټیټ شي. دا د څه حال ده؟ پړسوګ پړسوګ یې واره ونه چاوي، دوا خورې درسته ورځ ناستې کور کې. په دوا خو نه کېږي، دوا خوري تر څو چې خوري پړسېږي. دونه دونه مټو نه دي، داسې خېټه ده، خو څه چل ده در باندې؟ کله کله خپلوانو کره کلاټ شي، نور نه. خو څه کوې؟ خو سبای راځه مازیګر پورې ګرځه، کار د څه ده؟ همدلته وګرځه، سات تیر شي. نه راځي نو، همالته قرار ناست ده. دوا چې خورې مه خوره، هغه دوا هغه یو میوه او یو شی بل وخوره. دوا خو لا بتریږي سړی، ترسته ورځ دوا وخورم کینه.
مریم خپل زوی په چاودنه کې له لاسه ورکړی. هغه په دې پوهیږي چې که څومره هم په کور کې کینی او وژړي، پرته له دې چې ځان ناروغه کړي بله ګټه نه ورته رسوي. نوموړې له خپلو یتیمو لمسیانو سره باغ بابر ته راغلې وه. مرکه مور سره کړې ورته غوږ شي.
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلی یم، زه نه غم پوهیږم. قراره دا سات مې تیری چې زه خپله چې کینم کور کې، درې ورځ اختر کې ناست وم کور کې. زه مریض وم، هېچېرته هم تللی نه یم، د چا کور ته هم تللی نه یم، قراره پراته وم همالته. هو دا باغ ته چې راغلم نه مریضي وو، نه دوا وو، نه دارو وو. خو افغانستان بې د مریضي مریض د خلک دا د ډېر غمو خلق مریض دی.
تاسو ویلئ چې زوی مو شهید شوی
کنه؟ او دا ما زوی شهید شوی ده، د هغه غم امرانه ورګ ده. دا باغ کې که زکور که ناس هو وخت خلاصم، دا یتیمانه څوک ټولور هم دا باغ ده چې ما فکر ټیټی دی. خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم.
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی، څومره دې په اعصابو بد تاثیر کړی؟
ډېر بد تاثیر کول. اوس هم کې کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپه کېږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
هغو کورنیو ته چې دوی غم لیدلی که نه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کېږي
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویلې چې ته خلاص یې ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسې هم ځان ښه کوي د ټولو لاره هماغسې ده ټوله ځي یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله خو نه مه ځورېږي دا د خدای امرونه دي د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده خو څه وکړو
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي
او دی خو هغه خو لاړ شي فکرونه یې ټیټ شي چې د دې ما رښتیا هغه نه شي ما له د سترګو ولویږي د لاسو ولویږي د تاسو غم څوک خوري خو نه مه کوئ غمونه دی خو هغه خوا وګرځئ ساتم تیر کړي یو بل وګوري چې یو سړي باندې خو نه ده دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلې لږه وخت نه قصه راته وکړه اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړه
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کښېنې غیر مرستیا نور شی نه ني غم در باندې ډېریږي خو دا باغ ښه ده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هېر شي ټولو ته وایه مریضانو ته راشي دا ګلانو شاوخوا وګرځئ کښېنې د تاسو فکر ښه شي تاسو خدای روغتیا درکړي تاسو چې یو ځای کښېنې پړسېږي هم فشار هم ټیټېږي یا جګېږي نه خو دا باغ ښه ده ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده غمجن خلکو ته هم ښه ده ټولو خلکو ته ښه ده دا باغ ښه فکر درته راځي ښه نه ګلان ته وګوره زړه دې ښه کېږي که نه شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې ه مال درس کال کښېنم کور کې وژاړم سر وټکوم د ما زوی خو نه راځي لاړ را نه خپل هم ځم د ما خپل لاره هم همسې ده څوک ژوندی پاتې کېږي غم د غم نه نه هېرېږي تر څو چې غم کوي هماغه نه غم د ډېرېږي
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته خپله شوق چې شي تفریح ته خپله راځي خپل یور سره راځي دلته راځي ګرځي او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار ساتي تیر شي بیا نو مازدیګر شي لاره نیسي ځي
د کندهار اوسېدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلام هوار کړی و خو او شاینګور او لمسی ورچاپیر و په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي و هغه وایي چې میله یې د ژوند یوه مهمه برخه جوړوي کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوا بدې وي د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي
دوا خوري دپاره د تب خوشي دپاره د میلې دپاره یو دم سات مو تیر سي
له کوم ځای نه راغلی
تای مسکن زه خپله مریضه یم چهارشنبې نور دوستان مو راځي چې یو سات لاړ سي موږ هم سات تیر سي
تاسې په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپله مو ویلې خلک جګرخونه دي هره ورځ انتحاري دوشیانو نه دغسې حالت کې میلې ته راتلل څومره مهم او ضرور دي
تفریح صد فیصده یو انسان ته مهمه ده څومره چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري ډېر مریض دي بله مریضي نه لري دغه اعصاب مریضي هله انتحاري ده هله جنګ دی هله مظاهره ده هله دی دغه په اعصاب کې کښېني چې بیا هغه د اعصاب لري که مجبور یې وایي ساعت ولاړ شي ساعت مې تېر شي
څومره میلو ته نورو کومو ځایو ته تللې
زه ډېر ځایو تللم زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي پغمان ته کرغې ته حتی چې غرمه یې ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا زما خاوند وایي در ځي چې ځو پغمان ته بیا زه ساعت مې ځم تېرېږي بېرته راځو هر وخت یو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم ځو کرغې ته هم ځو دغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مو دي دا ګرد دا مېلمسیانې د ګرد اخلو ځو تر ماښامه پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تب میراث داسې
تاسې په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان ګرځېده که نه میلې ته تلل څومره ښه دي
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي هر څومره چې فرصت یې او ګوله ډوډۍ په کور کې مه خوره په میلې ته ولاړ شه وی خوره
مثلا څه ښهتوب لري میلې ته راتګ
هر شه لري اوس دایم زه دلته ناست یم خپلوان د قومي دي ګرده راځي چې هر طرفه کښېني تر مازدیګر مو اعصاب ارام وي چې هر چېرې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوښېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای نه کرده وي انتحار اورو بیا مو خوابه دی جګرخونې تبان یا قومی یا خیش یا همسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه در جگر خونی وی در زی میلید سات میتیرسی جگر خونی بخی چه کور از میریمی
زینی خالک دی ایچ میلیت ندی وی زرمی خوشحال ندن و میلیت بچه وکم ایتاش به نظر دا کار چنگه دا
نه خو چاره نه لرو که مو زړه خوشحاله مې مجبور یې چې خپل زړه خوشحاله کړو خپل اعصاب ارام کړو او که نه مو ولاړ شو هغه پراته یو په کور کې خوا خو مو ډېره بدېږي چې په انتحاري کې ولاړ شي هغه هم زموږ خپل اولاد دوست قریب ګرځي مګر چاره نه لرو نو څوک یو ساعت خو موږ هم خپل ساعت تېروو
او خپل سات تیر نکونو کدا سی مونږ تم رواني تکلیف پیدا
کیږي کیږي همي دا اوس ګرد تر رواني تکلیف پیدا سوی دي ز خپل دون مریضم دون نه جوړم چې از ما سره را ته وای ته ولار سات تیر ک دا د خدای د جانب دی خدای دې ته هدایت نیکی ورک چې خپل وطن ما رامس په خور ډیر زیات تلګر څه کور کینو اوس لږ لږ زده بیره دون نه یو ساتم غلیمات چې راځه
ماشمان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشمانو سره غږیدلی یو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې سته ډیر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا څومره مخې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و ډیر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزار ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خرڅ پارکونه مو خرڅ ولا ګیمو ځایونه مو خرڅ ولا
د خوشاله په ارزښت باندې خبرې وکړي څومره اهمیت لري دغه یو ځای نه څنګه د قندار کې د زینه نسته
نه په قندار کې داسې ځای خوشوي خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
ټالو برابر ولای سم چې ټالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
د بابر باندې امنیتي چور مسول احمد چاوردک هم وایي چې په دې وروسته کې خلک دومره میلی تزر نه کوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریگاو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانان یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانان لپاره چې وستاس ګوري چې انتحار دی انفجار دی فامیلونه د فکر کا چونو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانان لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مونږ د ارزو مو فامیلونه ته ده چې د ملي ته تاکتی اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو د لپاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزی او مزګر باختر اولی نور پارکونه ته بوزي تفریح او چکر وو وهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه انتظار دے هغه انتظار دے تورې شپې د چورنی گین اغنن سبائے راتا مخکے مخکے کی نن اغنن سبائے راتا مخکے مخکے کی نن شان شرمی گی نہیں اغنن سبائے راتا مخکے مخکے کی گی نن اغنن سبائے راتا مخکے مخکے کی گی نن